مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهیز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپله کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نوو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لاره باندې ډیر زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخیستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لاره یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغسې راواخیستل شي دا به عالی وي. یعنی یو لیکوالې ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
خوړخونه لري کار کتنه، مثلا د لغت لارخه لومړی کار کتنه کوي، لغتونه کوم ډول لغتونه پکې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډېر اسانه دي، عام دي. په دې اړه داسې بحث کولی شو چې کار کتنه د لغت لارخه هم کولی شو، د فونولوژي د مورفولوژي لارخه هم داسې، د انګیزې د خیال مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هېڅ مذرکشي نه لري، دومره هېڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق واوسي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي، لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسي شي، هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم دغه توکو د نامعلوم عارفونو راته روشانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روشانه کوي. دغه توکو د شواله او بدواله را پیژنې شو، برچکې را پیژنې روشانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده، لیکوال ته هم لوستونکي ته هم. لیکوال ته ګټه دا ده چې هغه ته د خپل اثر ښه او برچکې روشانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې د کره کتنې د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده چې هغه د ښه او بد اثر په تفکیک پوهوي، په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کره کتونکي له خوا زر د اثر هدف او غایه ته متوجه کېدل شي.
کره کتونکي د نقدي اصولو له مخې دا سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په یوې ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي، او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب مننه پیل شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یو ویش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړي او په اخره کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منز لرسوس راخلی دی، پایلې شتل وسل لري، یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره همغږی دی، خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغل اسمن په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسه راخستې دي. لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل
دا اتوبیوګرافي ده، چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې مال مور نه د ځان په باب اورې دي، چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوي او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی، هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي. خو ځنه دغه خبرې وی چې ما ته مور کاولی، مثلا دې براته ول چې تا به پاس چت تا کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوته ور دې شماره دي. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي، مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه، دغه دواړه برخې په دې کې رنګړل شوې دي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوې دي؟
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویلې دي دویم نومې لمولابانګ تر چربانګ، هغه وخت چې زما په وخت کې مولا ځان کړه دی او هغه وخت چې ځوان شوې ما د چربانګ می په د ځواني په مرحله کې لیکل راځي. نن تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت شپږم ټولګي کې وم، نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وسیات کو له ملابانګ تر چربانګ، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړی دا او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د مشروطوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، ام په د کتاب په مخ لیکل شوی، ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملابانګ تر چربانګ یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي.
ازمون صاحب، تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړه ده. ما خپل لیکلې دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نور کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه من غړې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده، خو چاپ شوې نه ده.
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپل مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه اخلي او هغه لیکي، غالبا د صمیمیت په کې زیاتې شي او هغه د خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل، ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي، نو مور خو عاطفي لاس ته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي. د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر ابد او تر د انسان چې تور ژوند دی نو دا 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 وی نو هغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی یو دغه مور هغه حالت په سړي باندې ته انزور وی او هغه خپلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی اغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مهم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبایوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شتا ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اتوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نور خلکو خبرې دا نه راخلی د نور خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چي یا د نور سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي فقط یو نری پول دواړه لري یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستون زمندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو غزو زوکړې په کوم ځای کې د چا زوی د شینه بګیری راکېږي یعنی یو مقاید دغه دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطري دا نه لري خاطري یوازې مغه د صمیمیت او وفزا راشه درشو او عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې سره نیول شوی دا هغه په کې را برسېږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډیر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا وایل شي چې په دغه کال باندې یو کال خوده لشي خو په د اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې یعنی کال نیټه به ورکې په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا د هغه لستون کې تداري را مهمه نه ده هغه لستون کې ته ستاره یو کسر هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې د پاندو پاندو اخلي د اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډیره مرسته کوي یعنی د دې یو حداد چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دی اول ته نو کرن یټه ته ضرورت دی دغه کرن یټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي
تاسو مخکې د ته اشاره وکړل چې د ځکه اتوبیوګرافي د چې نور کرکټرونه پکې نشته لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته نو دا خو بل کرکټر شته
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډیر نو ورته کیږي خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې نو هغه الکم یوازې زما کرکټر دی زما خبرې دي زما په باب باندې وای نه دا بل څه خو یعنی بل څوک به پکې ډیر شامل نه دی مثلا مور راته وای چې ته دغه سی وی یعنی و خبره راته کوي هغه راته یادې هغه صحنه راته یادې خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټه دغه خاطرم نشو بلل او دغه یعنی د خاطرو نه مګسته نشو یعنی اورنګ نه اورنګ پکې شته خو د خاطر لیکنې هغه ټول اصول چې ورباري سره تطبیقي بیا نه تطبیقيږي به
اسمون څه د پاپولی راوخل کتاب کې پایلو پايشته یعنی مطلب می داد چې لا پایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پوری بیا ځي او طبي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستي لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایلو پایل لري
همدغه پایل دی چې یو ماشوم پیدا کیږي د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخکیږي او کوم شیبه چې پیتیریږي او تر کوم ځای پورې رسیږي دا د مولا بانګ او چربان خبره چې ما کړل ته مقید شوې ده خبره یعنی د خپل مولا بانګ پیل دی او چربان دی د دې شیبه یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پایله او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شبهات سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پول لري او سره یو بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولی خاطره لیکنه کې به ته ډیر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه تنه مکلف پینې چې وایخه، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستاسو ژوند بیان دی هلته خو ته مجبوری چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
وبښه آزمون صاحب،
چې ته ورسره مخ شوې هغه شیبه ته مکمل یا دقیق نیټه به ورکې.
وبښه بیا هم د زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زو لاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه هم د زمای او پازې بیان دی کنه، البته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصاف باندې غږیده په کار په خاطره کې شته. البته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کریکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی.
له شغل اسمن څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمه شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربه ترلاسه کیږي. پورتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلې وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخه خبري شو. په خاطره کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې لتیری زمانه یو سره خستلې شو او د هغو خلکو خبري هم په ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنه لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو، دا خپل نسترن کې شری ټول کده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړ. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 300 شپېته مخونو کې خبره شوې ده. د دې شری ټولګې پاړه می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده، یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبی او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخی هم بدله شوه. انتر دې مې هم په یاد دي چې کله به غنی خان کابل ته راغی زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو، نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړې. زما شیرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډیر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلی سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعه پاړې خپل نظر د واتس اپ لاري لازدی راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دی، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دی، پزړه کې د هر چا میزان تزه مندلې دی. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مندلې دی. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دی. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور، د هر خکلی په پفو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ورپسې کډې ګرځو، چې چرته حسن وی ورپسې کډی ګرځو، اجله مونږ خپل ځان ته سر هوګې موندلې دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د دې خبرونه په روسي کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمنځل شو، بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څه باندې 100 ښارونو کې دا ورځ ولمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 20مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري. د
موسیقی دا بندار دا مفکوره لخوا تابعه شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړ. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکوره مشر حیات روغانی مت ویل چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي له معاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یوشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. مونږ غواړو چې مونږ بار روزو او د ستر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورٹ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافی مشال ریډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی لیدلې، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه. نو لکه د سی ما اوپن د لیدلې دا ما اول ځل لیدلې. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ځون کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کی پی سایټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پختونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما زرزری چپنا دے علی تو رانوں گے باز زرزری چپنا دے علی ਸਰਵਰ ਦੇ